سلام د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر منوریدونکو په دې او سات کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي خو په سر کې خبرونو ته پام وکړئ د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د واوري او باران د ورېدو اټکل کړی د وزارت په یو بیان کې خبر ورکړی چې نن به په بدخشان بلخ بامیان غزنی میدان وردګو دایکندي روزګان زابل کندهار سرپل جوزجان فاریاب فراه غور او بادغیس ولایتونو کې واوره او باران ووري پرون له دې مخکې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د لندې په دروشتمه او څلروشتمه د هریرود مرغاب هلمند او شمال د سینګیزو حوزو په سیلبرونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په اړه د تهران پر روانه غونډه کې ګډون نه کوي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان زیا احمد تکل کورنۍ رسنیو ته تایید کړی دی چې د طالبانو استازي د غونډې ته بلل شوی خو یې نه غواړي ګډون پکې وکړي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د افغانستان لپاره د چین روسیې پاکستان تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان ځانګړي استازي را روانونه په تهران کې په یو غونډه کې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه بحث کوي د امریکا د روډ آیلند د پروویدنس ښار په براون پانتون کې یو وسلوال کس پرون مازدیګر دوه تنه په ډزو ووژل او اته نور یې سخت ټپیان کړل د پروویدنس ښاروال برت سمایلی خبریالانو ته دا خبر تایید کړ د فرانس پرس خبری آژانس د خبر له مخې سیمه ایزو چارواکو له خلکو غوښتي دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي ځکه چې بریدګر نه دی نیول شوی چارواکو ویلي دي چې ټاکل شوی و د برید پر مهال د پوهنتون په ودانۍ کې د څو مضمونونو ازموینه واخیستل شي د پوهنتون شاوخوا 11 محصلان لري امنیتي چارواکو ویلي دي چې مشکوک بریدګر تورې جامې اغوستي وي پرونې پیښه د امریکا په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ډزو تازه نمونه ده په دې هیواد کې د وسلو د کنټرول لپاره غوښتنې له خنډ سره مخامخ دي د بیلاروس حکومت د شنبه په ورځ وروسته له هغه د لسګونه بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ چې واشنگټن د بیلاروس د کیمیاوي سرې پر صادراتو د بندیزونو د لرې کولو د احتمال یادونه وکړه امریکایي منځګړو د بیلاروس رسنیو د بشري حقوقو سازمانونو او اوکرایني چارواکو خبر ورکړی چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د یو شمیر مخکښو مخالفو سیاستوالو په ګډون 130 تنه بندیان بخلي دي په خوشي شویو کسانو کې د 2000 کال د لاریون مشره ماریا کالیسنیکاوا او د نوبل د جایزې ګټونکو الیس بیالاتسکی هم شامل دي د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویل شوی دي چې په خوشي شویو کسانو کې یو امریکایي وګړی هم شته مینس دا اقدام د هغو هڅو په لړ کې کوي چې غوړې لکلونو انزوا وروسته له لویدیځ سره اړیکې ورغوي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا او احترامات میومنه کډر منو درنو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرفاس مهم د نن ورځې درسی موضوع ته هلا من د ام چې تاسو ټول درنه او کډر من زکون کې برترو غو جوړو صحت مند او سجه او د صحت چمې بون پتنوي خوشا ګل لی زکون کو لکه سرنګ چیز مرو تاسو د نن ورځې درسی مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندې د افغان مشهور مرمن پیژنه او د هغه د شمن په حق له بش پر معلومات تر لاسه کو په چیرې ورځې لستون کې مرو تاسو اتلی افغانی قهرمانی مېرمنه و پیژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی او اتله زړور افغانه مېرمنه پیژنو او د حقې د ژوند په حق له بشپړ معلومات بلو نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خرج زده کوونکي د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو ژو ګل لیست کوم کوم مخکې لدین چې تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول درنه او کډر من زده کوونکو نه هیله لرم چې خپل ځانو سره باید خپل درسي مواد چمتو او ماده ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ او پراتلونکو وختونو کې ترې استفاده وکړئ نو خوش اوس د کونکو وس هم رازو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع رابعه برخې ده. ولو چې میرمن رابعه برخې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړي. نو درنو زده کوونکو، زه مطمئنه یم شاید تاسو ټولو د میرمن رابعه ملکي نوم اوریدلی وي او د دې د نامه سره آشنا یاست، خو شاید تاسو د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري. نو راځو نن ورځ موږ او تاسو د میرمن رابعه ملکي د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه او کوم ډول شخصیت و. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم. رابعه بلخي، رابعه بلخي څوک وه؟ رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه. هغه په څلورمه هجري پیړۍ یعنی لسمی میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې وه. درنو قدرمنو زده کوونکو، ولو چې میرمن رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه، کوم چې په څلورمه هجري پیړۍ کې چې د لسمی میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې ده. رابعه بلخي د رابعه بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و چې د ادب او شعر مینهواله و. میرمن رابعه بلخي د بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و کوم چې د ادب او شعر مینهواله و او د شعر لیکلو سره یې ډېر زیات ذوق او علاقه درلودل. ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې. د میرمن رابعه بلخي ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې میرمن رابعه بلخي کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وه او کومې لاسته راوړنې درلودلې. درنو زده کوونکو، لولو چې رابعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړه. یعنې میرمن رابعه بلخي یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکونو کې څرګنده کړې وه. د هغې کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرو او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخي د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل او رابعه بلخي دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونو ته وده ورکړي. د رابعه بلخي شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډیر مطرح دي. هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یوې غلام بختاش سره په جرأت او مهارت وکړي. د هغې جرأت او شعري قوت د هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګرځولې ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولولو چې میرمن رابعه بلخي شعرونه ډیر زیات په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي او همچنان میرمن رابعه بلخي په خپلو شعرونو کې ډیر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دوغو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده. په ځانګړي ډول سره میرمن رابعه بلخي د خپلې مینې اظهار چې یو غلام و د دې په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سره یادېده، نو په خپلو شعرونو کې په ډېر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی. د هغې جرأت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګڼل کېږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود کلتور کوم فرهنګ چې و په هغه وخت کې د هیڅ جایزه نه وه د یو افغاني میرمنې لپاره تر څو هغه د یو غلام سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې میرمن رابعه بلخي په ډېر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپله مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بېلګه په نامه سره ونومول سوه. د رابعه شعري ځانګړتیاوې لولو چې د رابعه بلخي شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د رابعه بلخي موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلي دي هغه کومي ځنګړنې درلودلې؟ موضوعات د رابعه شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې میرمن رابعه برخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده، هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډیره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډېر زیات اغیزمن رول درلودل او د دې شعر ویلو ته نوره هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ، د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزې. رابعه د فارسی ادبیاتو د لومړنیو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځانګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراجیک داستان د راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. تر نو خوږو زده کوونکو، رابعه بلخي د فارسی ادبیاتو د لومړنیو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري، چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکي برخه ده. یعنی یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی په څیر لویو شاعرانو په لیکنو کې لیدل کیږي. یعنی د میرمن رابعه بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي، د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی په څیر باندې د لویو شاعرانو، د لویو لیکوالانو په لیکنو کې هم لیدل کیږي. د رابعه بلخي مرګ لولو، چې رابعه بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول سو. د رابعه د خپل ورور حریص لخوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنې میرمن رابعه بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت، یعنې د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص لخوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شوله. هغه په یو حمام کې زنداني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیر کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې میرمن رابعه بلخي کله چې دا په یو حمام کې زنداني شول، نو په هغه حمام کې دې خپل د لاس رګونه پرې کړله او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخرنۍ شېبې په دې حمام کې تیرې شولې او د وفات شوه. رابعه زیګه د افغان ښځو لپاره. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن رابعه بلخي زیګه د افغان ښځو لپاره لولو. رابعه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یوه بېلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړل. درنو خوږو زده کوونکو، میرمن رابعه بلخي د ټولو افغانو میرمنو لپاره د جرأت، ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول، یو پیغام یا هم یو بېلګه ده. هغې د هغه وخت د دود، کلتور، عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله او خپل په جرأت سره یې د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګنده کړه. پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو. رابعه بلخي نه یوازې شاعر نه و، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم و. یعنې میرمن رابعه بلخي یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې تر څنګ میرمن رابعه بلخي د فرهنګي بدلونونو یوه نښه، یو سمبول هم و. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. یعنې د میرمن رابعه بلخي که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منبع ده چې موږ او تاسو ټوله څه کولی سو ترې استفاده کولی سو. یعنې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن رابعه بلخي څوک وه. میرمن رابعه بلخي یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. یو له هغه افغان زړورو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې په خپلو شعرونو کې یې ډېر زیات عاشقانه همشنان د ښکلا او دودیز په برخه کې شعرونه لوستلي وه، او یو له هغو افغانو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې وه د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه، او هغه یې د لومړي ځل لپاره دې له منځ څخه یوړله، او د هغو یوه بېلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول سپه. نو درنو او خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د مېرمن رابعه بلخي د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول قدرمن او خواږه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولي هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستلای شي. د مېرمن رابعې بلخي د ژوند په هکله مو ولوستل چې مېرمن رابعې بلخي څوک وه، څه ډول شخصیت و، چیرته زېږېدلې وه، کوم کارونه یې سرته رسولي وه، په کومه برخه کې یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و، او څنګه یې خپل ژوند له لاس څخه ورکړ، او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په شدت سره ولولي، او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي وو اوسېږي، او په یو څه باندې پوه سي وو اوسېږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي بنه یاست تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپاټ کې حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خلای و احترامات به قبول کی قدر منو ګلالی زکون کو لمنه چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحت مند او سړي د صحت جامې مو په تنوي درنه ګلالی زکون کو د تل په سیریو زل بیا هم تاسو ټول د شرق واس پم زمرو تاسو د نن ورځې درسي موضوع ته درنو غلری زکون کوله کسرنګ چې تاسو ټول په هیڅ مرز تاسو د نن ورځې درسي مضمون د خپل مشهور مېرمن اړوند دی. مړو تاسو باندې نن ورځ بیا خپل مشهور مېرمنې و پیژنو، او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو غلری زکون کوله کسرنګ چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن رابعه بلخي اړوند و، مړو تاسو مېرمن رابعه بلخي و پیژنل، او د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو پیژنل چې مېرمن رابعه بلخي نه یوازې د شاعر و، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان تمدن، فرهنګ او کلتور کې هم ډېر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستلي دي، او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه وه. نو له همدې عمل څخه ورته په تاریخ کې ځای ورکول سوی وو. نو همچنان درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د یو اتلې قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو درس پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټول سره باید د خپل نن ورځ لوست لپاره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه تر سره موجود اوسې، ځکه د نن ورځې لوست ډیر زیات مهم دی، او تاسو ټول باید د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپل ځانو سره نوټ کړئ. دغه نوټ اخیستل باندې یوازې له تاسو سره دا همکاري وکړي چې د نن ورځې لوست په اسانه توګه سره زده کړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم خپل درسونه د خپل ځانو سره تکرار کړئ، او د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچه او قلم له خپل ځانو سره ولري، او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپل ځانو سره نوټ کړئ. رزو وس درنو زکون کو خپل د لوست پر لور باندې زمرو تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکه سرایا ترزی ده. ولو چې ملکه سرایا ترزی څوک وو، او څه ډول یو شخصیت وو، او کوم کارونه یې زمرد ګران یې وره افغانستان لپاره تر سره کړی، او ولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکه سرایا ترزی. ملکه سرایا ترزی د افغانستان لومړنۍ ملکه، او د دې هیواد په تاریخ کې یو اغیزمنه او برجسته مېرمنه ګڼل کیږي. نوموړي د ښځو د حقوقو د ملاتړ او د انجونو د تعلیم لپاره یو مخکښ شخصیت و. سرایا په 1899 کال د نومبر په 9 نیټه په سوریا د دمشق کې زیږیدلې و. نوموړي د یو مخکښ او لوستي کورنۍ غړې و. د هغې پلار محمود طرزي د افغانستان یو مخکښ روشن فکره او مشروط غوښتونکی شخصیت و چې د هغې په افکارو او عقیدو کې ژور اغیزه کړې وه. لولو چې ملکه سرایا طرزي د افغانستان یو لومړنیو مخکښو او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د هېواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت د ښځو د حقونو د ملاتړ په حق کې و، بلکې د دې تر څنګ د نجونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکه سرایا طرزي په 1999 میلادي کال د نومبر پر 24 نیټه په سوریه دمشق کې زېږېدلې ده. د دې کورنۍ په خپل یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ و، کوم چې پلار محمود طرزي نومېده او محمود طرزي په خپل د یو روشن فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمود طرزي کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکار او عقیده باندې ژور اغیزه کړې وه او د یې نور پرمختګ ته هڅولې وه. سوریه طرزي په سوریه کې په داسې یو کورنۍ کې لوی شوی و چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. لولو چې ملکه سوریه طرزي په یو داسې با تعلیم او باسواده کورنۍ کې زېږېدلې و، کوم چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دو دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپل باسواده شخصیت و، یعنی محمود طرزي خپل د علم او تعلیم سره ډېره زیاته مینه درلوده، نو د همدې عمل سره ملکه سوریه طرزي هم ډېره زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره وه. په 1914 کال کې سوریا د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و، بلکې د سوریا او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکه سوریا طرزي په 1914 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازی امان الله خان پاچا سوی نه و، د غازی امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و، بلکې د دې تر څنګ دا د غازی امان الله خان او ملکه سرایا ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه. دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې هم د ملکه سرایا طرزي فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې ملکه سرایا طرزي کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کومې لاسته راوړنې دالري. ملکه سرایا طرزي د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او نجونو د حالت د ښه کولو لپاره مهم رول لوبولی دی. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول دي. ملکه سرایا طرزي نه یوازې دا چې د غازی امان الله خان ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ کله چې غازی امان الله خان د سلطنت واک ترلاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کېناسته، په هغه مهال کې ملکه سرایا طرزي نه یوازې دا چې د یو ملکې دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې تر څنګ ملکه سرایا طرزي د ښځو او نجونو د حالت ښه کولو لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي چې د هغو د جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه لولو. لولو چې د هغې لومړی خدمت څه و؟ لومړی د نجونو د زده کړو ملاتړ. سرایا د انجنونو لپاره د شونځیو په جوړولو او کورنیو ته د انجنونو د شونځیو ته د لیژلو په حسولو سره د شذو د ذکر په برخه کې لمړنی ګامونه پورته کړل. هغه په 1921 کال کې د افغانستان لمړنی د انجنونو شونځي چې د انوار المعارف نومېده تاسیس کړ. یعنی ملکه سرایا د لومړنیو فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د انجنونو لپاره شونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجنونو لپاره شونځي جوړ کړ، بلکې د دې تر څنګ د انجنې کورنۍ دې ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لوڼې درس ویلو لپاره شونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې لومړني ګامونه و چې د تعلیم لپاره پورته کړي وو. او همچنان په 1921 کال کې په افغانستان کې لومړني د انجنونو شونځي چې جوړ سوال هغه په خپل د انوار المعارف په نامه سره یادېدل چې دا هم ملکه سرایا طرزي تاسیس کړل، یا یې هم اختراع کړ. په فعالیت باندې د پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوي ورکول. ملکه سرایا د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د شوزو د پوهاوی لپاره کار کاوه. هغه د ارشاد نسوان په نامه یو خبرونه پیل کړله چې د شوزو د حکومت په اړه مقاله خبرولې او شوزي د ټولنیزو فعالیتونو لپاره حسولې. دوم فعالیت چې د ملکه سرایي طرزی سره رسولې وو، هغه د رسنیو لاري څخه ځانګړي خدمت وو چې هغه په خاص توګه سره ملکه سرایي طرزی یو خاص او ځانګړي خبرونه پیل کړله چې په هغه خبرونه کې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او هم چنان دغه کوم خبرونه چې وه د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدله، دا لومړنۍ خبرونه وه چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم، د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو هڅې. سوریا په عامو غونډو کې د بې حجابه ګډون له لارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه سرایي طرزی نه یوازې دا چې د ښوونځیو په جوړولو کې او هم چنان د رسنیو په پالولو کې کار سرته رسولی، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایي طرزی په زیاتو غونډو او جلسو کې بی حجاب ګډون کول، ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې هغه له منځ څخه یوسي، دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دی هغه له منځ څخه یوسي او ښځو ته آزاد فکر او آزاد انتخاب ورکړي او د هغوی د آزاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ. سوریا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې فعاله برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لوی ملاتړې و. یعنی ملکه سرایي طرزی نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوي، یعنی د ملکې په حیث د غازی امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم فعاله ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه ترڅنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازی امان الله خان مسته کړي وو په هغوی ټولو پروګرامونو کې د غازی امان الله خان لوی ملاتړ کوونکی و. اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې د ملکه سرایي طرزی میراث او اغیزې لولو. ملکه سرایي طرزی د افغانستان د لومړني اصلي ملکې په توګه ارزښتمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکو نسلونو ته ښځو الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسی. هغې هسي که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د سرایا لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنیزیشن او د جنبشنو په برخه کې یادېږي او د هغې نوم د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کیږي. یعنی ملکه سرایي طرزی په افغانستان کې د لومړنیو عصري ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښوده. او هم چنان ملکه سرایي طرزی نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و، بلکې هم چنان د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاتې شوله، چې ځکه چې ملکه سرایي طرزی ټولې افغاني مېرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو ته رابللې وې او هغوی ته یې دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د ملکه سرایي طرزی نوم پاتې دی او په ډېرو زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کیږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د ملکه سرایي طرزی نوم لیکل کیږي. د سفرونو اغیزه. سرایي د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفرونه وکړه، په ځانګړې توګه فرانسا، آلمان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنی ملکه سرایي طرزی د غازی امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړله چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسا وه، آلمان وه، ترکیه وه، ایټالیا وه. کله چې ملکه سرایي طرزی د لویدیځ ساحو یعنی د غرب هیوادونو د ښځو حالات ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي ایډیا په نوي نظرونه پیدا کړله او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړله او دې ته یې دا روحیه ورکړله. د هغې زده کړه یعنی پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه. په 1999 کال کې د حبیب الله قلقانی د کیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه سوریا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه سوریا د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنی د دوی تبعید یعنی د دوی کډه کول یې هم افغانستان پرېښودل او وروستي کالونه څه وخت وه. په 1999 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازی امان الله خان پر ضد باندې پاسو وکړله او په غرو کې د هغه اړوند بغاوت فیل کړه، نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سوریا دې ته مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پرېږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سوریا افغانستان پرېښوده.